یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نن یو بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جومات د شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیان کې د دې شورا غړو یو بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیې قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که در فرطوره هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین و همه دقیقشون توانه مشخص نیست.
د وی دوار خواهد تلفات است، خو دقیق رقمی ندی معلوم. رحمانی و ویل چی سیمی تا دم رستندوی زواکونو پرسیدو و اسلوال لسیمی تشتیده لیدی. د اسلوالو طالبانو ویاند ادعا کردی چی پا دی حملو کی شلتن سیمیز پولیس و جلسه بیدی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 328 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب په خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight, Canadians.
دی وایله سمندر تر سمندر پر پروتو کانادایانو نن نفاق او منفی فکر تناول کانادایانو دی وی پر مختللی اجنډا چې د اقلیمی بدلون پر ضد به سخت چلند کوي ملاتړ وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسېدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زېږېدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارډ له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسېدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکې خبرو. په راپورونو کې وابوري چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
د ټولو نیوکه او انتقاد ځان
سره جلب کړي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خبریږي. لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ لپاره ارکلی کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کوو او تمه مدار چې د افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې وسی. کچېرې افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونکړي او اساسي رول پکې ونلري نو نتیجه به هم ورنکړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځنګړي اساس زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شو. نو موري د ناتو د دفاع وزیرانو د غونې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړي. خغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې پام دی ورځي له خغلی خلیزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي امریکه ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلامیه زیاتوي چې خغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د روپی ټولنې ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښه او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمول شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د اعلی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي. دوی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډیر په فشاري ونکړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لري کوي. یو بل اخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړي او اوس هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې طالبانو سره د امریکایي پلاوی خبرې لغوه او پر طالبانو د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي په 14مه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بلې تکاسه
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د اجمل تورمان پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پرمخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تیرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدې چې یو شمیر اداوې وشوي چې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړي قطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او حالت دننه شوې دي. د دې اداو وروسته د صوبات او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلوده. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ اجازه ورکوي چې د برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغه موضوع په اړه باندې چې ګنید د ډیجیټل سنټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنۍ چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوته دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسه ته ورته داسان ده چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت ول شي هر مازیګر د همدې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړیږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ چې قفل لري او راچول کیږي ته ناظرین ځان سره کوټ اخلي او د مرکز نه خارجيږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسون له قوله باندې چې د کورنیو چار وزارت دوه سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دارالانشا سره په هماهنګۍ دوي او امنیتي مشاور سره په هماهنګۍ باندې د دې په خاطر باندې چې د غزه سور دی یا یخنی ده پکې دغه غیر حساس او البته یو څه باید متوجه اوسو چې تکاسه غیر حساس قفل یعنی یو دوی فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړ لري لوړې پوړې چې دی یو روزنیز مرکز پکې دی په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی چې د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رایور کوونکو معلومات دغه مرکز ته لیکول کیږي. البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوی دي او دغه موضوع نه بیا د حسابات او همپالنې ټیم خبريږي د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي هغه په همدغه مخام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پازي ګوري چې هغه د ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه قفل فلزي قفل هیڅ نه دی مات شوی. کمیسون وایي چې هغه ډاکټر لاسه کړو دغه موضوع همدلته پای ته ورسېده. هم لدین وروسته بیا ځینې موضوعات مطرح شول چې د سیاو کار شوی دی خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ لاس وهنه نه ده شوی او په دې اړه باندې د درملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړی چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه داخل شوی. همدا ډول یوه پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه دوی دغه تورونه رد کړل در حال کې دوی یو کمشنر مولانا عبدالله تدریره پوری نیوه کې هم کې هغه په دغه غونډه کې نه و. دویم مسله د تاخير باندې دغه د پایلو د ځانوت کې دوی ولې سلو رځي کې کوم امنیتی تضمین چې درملوک کمپنۍ دوی ته ورکړ البته درملوک کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شو یا وخت بشپړ شو نو کله چې دغه وخت پاتې ورسیږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي. نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به تر لاسه شي دوی غواړي چې کار فایل کړي خود سوات او هم پالنې تاکني زړه راغلی دا وای چې دا ډاډ باید لمړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاس وهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی لاغنه وروسته اجازه ورکړي چې دغه مرکز پرانیستل شي. اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وای په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به وروسته شي جوړجاړی به وشي کنه وروسته په اړه باندې بیا ورته سره معلومات شریکو.
بله ظاهر مل صاحب یو لاند پوښتنه کوي لاند ځواب راکړي تاسو معلومات مفصل وخو یو پوښتنه د تخنیکی وسایلو د چې په دې ودانۍ کې ځای پر ځای دی دلته خو به خامخه په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتي کمرې وي او دغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي بلدا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي دا خو داسې ساده خبره نه ده په دې کې خو به هغه مرکزونه لدینا خبريږي. نو دوی د دغو تخنیکی وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبریالانو پر وړاندې څرګند کړل ویل چې هغه دوی چک کړی دي مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه چک کړی دي له تخنیکی پلوه.
دغه پوښتنه مطرح شوه لومړی دغه د هیڅ مرکز چې د معلوماتو د ریګ مرکز د کم نه لري سکیورټي کم نه لري تکل سیب او مهمه مسله په کې دا چې دغه دالی چې کله قفل ماتي کې دلته بیا عمومي کمرش د مرکز تر څار لاندې نیول شي چې د کسان تر کوم ځای پورې رسیدل خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ ډول باندې لاس وهنه نه شوی او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو ریګ مرکز دی هلته دوی څوک دنه نه شوی. اوس یو یادونه ولا ډیر لنډ غواړم چې وکم کمیسون دا هم یادونه که چې له دې وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې شاید ځینې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز لري تر برید لاندې راشي هم ورته اور واچول شي نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې د غزینو کې دننه پاتې شي. نو یو شاید دلیل دا هم وو چې دغه سرتیری یا ځنګل زوات چې دغه تل تدنه شوی اوس خو بیا مهم پرغه ته تکل سر چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې دغه د سیاریو دوه سرتیری چې دي د معلوماتو ملي مرکز ته نه داخل شوی بلکې د روزنیز مرکز ته دهلیز کې پاتې شوی.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. میرمن نورستانی ویلې چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پرمخ ځي او همدارنګه هغه ادعا وی چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوی وی چې غنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دې مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوء تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلی تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړۍ پای څه اعلانېږي، د کرنې به مخکې له مهال ویش نه څه وي، مخکې له پایلو اعلان څخه څه وي، بخه همدارنګه وروستنۍ پای به څه اعلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زرته زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلکو ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون د پکار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرګندې وای او وضاحت ورکړل شوی وای، کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه ده مات شوی، د رېجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
د موږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې سکیل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. که څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معذه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کوي چې دوی باید پرون دغه وخت رامنځته کړی نه وي، دوی د پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلی وي، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی وو، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په اعتبار پیدا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندرتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندرتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړې توګه کرنیز تولیدات په ډیری هیوادونو کې نندارې ته خودل شوي چې له مخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په بادغیس ولایت کې په 1000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنګلونه د بادغیس ولایت په اپکمرې، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره سرځایونه هم جوړیږي. دغه په خبره بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پسته پکې په زیاته کچه تولیدیږي، چې د پستې د دغو ځنګلونو په جوړیدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ دیرش پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندۍ روپۍ یولس سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
ل پی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته رسیدلی. مارک اسپر داسې مهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودی عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه که دی امریکا نژدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاست د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده هم وکتل. دی یادونه وړ بولو چې مارک اسپر مخکې دی چې ریاست لاړ شي په کابل کې وو او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه هم ورکړې کنه؟
البته امریکا د روان کال د مېلې میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور درې زره سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړې. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیره اونۍ د سیمې له قدرتونو غوښتي وو چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوری او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوانتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خبرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څیړنیز او خبرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پانتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راژباړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه یې چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه وه شوې. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
قلنا منذ ذلك المتر ولم يومتر ذلك تشمون ذا سبيل برنامي مركزنا وبنسطنا لدري وقت تشسان بيكا شروع كردو بيابي برد ملت خبر كرد ملت بهنا منشو خضيب بخفل كار جاريون سار.
لیکوال او ژباړونکي بخت مرجان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړي.
کله چې دې ژبې په پاک دربار ومري هغه ژبه مختصي او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د سیولانیزو د ژباړې د می او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یو ژبه
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یاد کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوا